ماشام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته ماشامنۍ خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. په خبري راپورونو کې اوري چې د دولت او طالبانو د تماس ډلو نن بیا په قطر کې پر کړنلارې بحث وکړ. نن شنبه ده د وژې اسمبلی 9 د سپتمبر 19 په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شوراوی په قطر کې د دولت او طالبانو د تماس ډلې د سولې د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره د کاري طرزالعملونو پر شلو اختلافي مواردو سلا سوي دي. د کندوز چارواکي وایي په خانآباد ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د طالبانو تر څنګ د ملکي وګړو ته هم احتمالا مرګ ژوبله اوښتې ده. او د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر وایي چې له هر هغه چا به انتقام واخلي چې د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیماني په وژنه کې رول لرلی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شوراوی په قطر کې د دولت او طالبانو د تماس ډلې د سولې د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره د کاري طرزالعمل پر شلو اختلافي مواردو سلا سوي دي. د دې شوراویان فریدون خوځون په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل.
او په دوه شمادو کې یوازې په دوه موضوعاتو اختلاف وجود لري، او دا په دې خاطر هم دا چې په ټولو مواردو باندې مونږ بحث ورسیږو، دا مونږ سره کومک کوي چې په راتلونکو کې د مذاکراتو کې مونږ له مشکلاتو سره مخ نشو.
ښاغلی خوځون د اختلافي مواردو د جزئیاتو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د کندوز چارواکي په خانآباد ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د طالبانو تر څنګ د ملکي وګړو مرګ ژوبله نه ردوي. د کندوز د والیوین عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو نن تر غرمې د مخه د نیکپای سیمې په سید رمضان کلي کې د طالبانو پر یوې قرارګاه برید کړی چې شاوخوا 10 طالبان پکې وژل شوي دي. ښاغلی مرادي په دې برید کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه وویل.
په دغه قرارګاه کې طالب وسلوال په نښه شوي دي، او د ملکیانو د تلفاتو د جزئیات تاریخ معلوم نه دي، چون د انتقاد د وسلوال مخالفینو تر ولکې لاندې ده او د دوی کلابنده کړې ده. نو دا به وروسته معلومه شي چې د دغه قرارګاه تر څنګ ملکیان څومره جانا وکړي.
بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د طالبان ویان معرفي کوي، رسنوی ته ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسکونه ملکي وګړو ته په دې برید کې مرګ ژوبله اوښتې ده او ګڼ کورونه تخریب شوي دي. له کندوز څخه د جګړو د راپورونو ترڅنګ د سپورت د مینوالو هم د لوبو ډګرونو تاوده ساتلې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د کندوز ښار په سپینغر ورزش لوبغالي کې د شمال ختیځ زون له بیلابیلو ولایتونو څخه سلګونه ورزشکاران او نندارچیان د کوروش دوستانه لوبو لیدلو ته راټول شوي دي. دغه لوبي د کندوز، تخار، بدخشان د پهلوانانو ترمنځ پرون پیل شوی دی او نن هم دوام لري. د کندوز د کوروش فدراسیون مسؤول محمد انور وایي د لوبي د سولې مذاکراتو د ملاتړ په هدف پیل شوی دی. پهلواني یا غیژنونه د کندوز د خلکو یو لرغونې لوبه ده. زموږ اخلا ازادي راډیو ری. د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر خبرداري ورکړی ک له هر هغه چا به انتقام واخلي چې د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیماني په وژنه کې رول لرلی دی. قاسم سلیماني د روان کال په جنوري کې په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر حسین سلامی نن پر خپل ویبپاڼه ویلي، ښاغلی ټرمپ، زموږ د پیاوړي وژل سوي جنرال انتقام ښکاره، جدي او رښتونی دی. سلامی ویلی له هر هغه چا به انتقام واخیستل سي چې د سلیمانی په وژنه کې مستقیم یا غیر مستقیم رول لوبولی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د رواني اونۍ په سر کې ویلی و واشنگتن به د ایران هر هغه هڅې ته چې د قاسم سلیمانی د انتقام لپاره کوي سخت جواب وي. پر ټویټر د ولسمشر ټرمپ د خبرداري د هغه راپور په خبرګون کې ورکړل شوی چې وایي ایران د سلیمانی د وژنې د دغه چخصلو لپاره په جنوبی افریقا کې د امریکا د سفیر د وژلو پلان جوړ کړی، خو د ایران سپای پاسداران دا راپور رد کړی دی. یو شمیر اروپایي هیوادونو په خپل لوی شهرونو کې د کورونا وایروس د دوهمي څپې د اندېښنو په لړ کې نوې محدودیتونه اعلان کړي. د محدودیتونه د سپتمبر پر 13مه داسې مهال اعلان شوي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ادعا کړې چې تر راتلونکي اپریل پورې به د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د هر امریکایي لپاره کافي واکسین ولري. په ټوله نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه وګړي په کورونا وایروس اخته شوي، 950,000 کسان له همدې ناروغۍ څخه مړه شوي دي، که څه هم ګمان کېږي چې رښتونې شمېرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي. او د امریکا متحده ایالات به سر له سبا په دې هیواد کې د وی چټ او ټیک ټاک اپلیکیشنونه بند کړي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اعلان د سپتمبر پر 13مه کړی وو. د امریکا ولسمشر دغه اپلیکیشنونه چې د چین لخوا جوړ شوی د امریکا د ملي امنیت لپاره ګواښ بولي. دا بندیز له امریکا بهر د دغه اپلیکیشنونو کارونکو نه اغیزمنوي. په امریکا کې د ټیک ټاک کارونکو به سر له سبا ونې سکړای دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي، خو هغه چې لوړاندې لري د نوومبر تر 12مې کارولای شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په اگست میاشت کې ګواښ کړی و چې د سپتمبر تر 6مې پورې به په امریکا کې ټیک ټاک بند کړي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې د هیواد د څلویو ښارونو د هوا حالت په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې اټکل کړی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.2، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.4، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22.1.
خبری مجلاوری په خبری راپورونه کې ورته چې د دولت او طالبانو د تماس سره نن بیا په قطر کې پر کړنلاري بحث تکشه نستل د حکومت یو ویانده.
په بنسټیزو موضوعاتو لکه د کاري ناستو پر کړنلاره باید ډیر دقت وشي، او زمونږ د تیم غړو دغه موضوع ته ډیر وخت ځانګړی کړی. تر
یو شنن کوي د مذاکرو پر دواړو لور یو فشارونه دي.
دا فشارونه کولای شي منفي تاثیر ولري په بلغوان مذاکرات باندې، ځکه دا خو د څلور کلن جنگ ختمولو مذاکرات دي. دا خو یوازې د شلو کلونو سیرو اختلافات او مسایل نه دي.
په غزنی کې خلک له ناامنیو شکایتونه لري.
مدنی فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وزل کیږي څوک پښتنه نه کوي.
په بهرنی موضوعات کې ورې چې امریکا یو ور بیا سوریه ته جنگي وسایط او پوځیان لیږي. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډلو ترمنځ خبرې چې د مذاکراتو پر طرز العمل ورټولې دي بیا پیل شوې. تمه ده چې د تیرې دوشنبې پر ورځ رسمي خبرې پیل شي چې تر اوسه نه دي پیل شوې. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پرانستون کې غونډه د شنبې پر ورځ وسوه، او ټاکل شوی و چې د تیرې دوشنبې پر ورځ رسمي خبرې پیل شي، خو له اونۍ تیرې د لورسته لا د خبرو په طرز العمل خبرې نه دی ورستې شوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري د شنبې پر ورځ له دوهې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یو ورځنی ځن وروسته به نن یو ځل بیا د دواړو خواوو له پلاوو جوړ د تماس ډله د کاري طرز العمل په ورستۍ کېدو بحثونه وکړي.
په بنسټیزو موضوعاتو لکه د کاري ناستو پر کړنلاره باید ډیر دقت وشي، او زمونږ د تیم غړو دغه موضوع ته ډیر وخت ځانګړی کړی تر څو د دواړو لورو د لیدلورو پر توپیر بحث یو ګډ ټکي ته ورسیږي.
تیرونی د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په طرز العمل کې لا هم په ځینو مواردو جدي اختلافات موجود دي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف خان یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې د جګړو او تاوتریخوالي د کموالي لپاره اوربان وکړي. ښاغلی غنی د غوښتنه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال د وژل کېدو په تړاو نن له ارګ نه په خبر سبی اعلامی کې کړی ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوو د تماس لړل غواړي چې په طرز العمل کار جر ورستای او په ایجنډا بحثونه پیل کړي.
مهم موضوع ده چې په ایجنډا باندې بحث وکړي چې د خلکو هغه تشویشونه بل خواندل ته په وطن کې جنگونه او جګړې زیاتېږي. نو په دې موضوعاتو خبرې وسی چې اوس خبرې شروع کیږي یا اساسي خبرې شروع کیږي، نو دلته باید جنگونه کې کموالی راشي.
خو دغه بهیر د ژر بشپړېدو په اړه د هیلو او غوښتنو سره سره دا معلومه نه ده چې په دوحه کې به د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د خبرو په طرز العمل او ایجنډا بحثونه نور څو ورځې وخت ونیسي او رسمي خبرې به په کومه نیټه پیل شي.
ومردل چې په قطر کې د دولت او طالبانو د تماس ډلې پر کړنلارې نهایي باسونو ته کښېنستلی او تمه لري چې بالاخره به پر اختلافي ټکو سلح سي. د آسیا زړه ټولنې د څیړنیز بنسټ له مرستیال جانان موسازي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دواړه لوري به څومره وتوانېږي چې پر اختلافاتو یوې موافقې ته ورسیږي.
بس اوس په تخنیکي مسایلو باندې ده او زیاتره په پروسیجر باندې ده. هغه اصول او مقررات چې باید د مذاکرې په جریان کې مراعات شي په هغو باندې خبرې کېږي. یو تېرو تجربو په اساس باندې که خبره وکړم، دا یو ډېر اساسي او کلیدي شرط ده چې دې باندې باید دواړه خواوې توافق ته ورسیږي، چې بیا په محتوایي بحث کې شغه دوهمه خبره ده او اساسي موضوع د اجنډا ورته جوړېږي او په محتوا باندې په اساس او مسایلو باندې په اختلافي مسایلو باندې باید بحث کېږي. د همدې مقرراتو په اساس باندې باید بیا مذاکرات مخکې لاړ شي او خنډ رامنځته نه شي په منځ کې.
مسازی ستاسو اټکل څه دی چې دغه اصلي بحثونه به څومره دوام کوي، ځکه چې له زیاتو کسانو سره دغه پوښتنه ده؟
اصلي بحثونه خو کېدای شي ډېر زیات وخت ونیسي او په دې کې باید هیڅ خوا عجله ونښي. متاسفانه دلته بعضې مسائل مطرح دي، بعضې فشارونه چې د امریکي انتخابات یې د نومبر پورې باید دواړه خواوې یو حداقل عمومي تفاهم یا توافق ته ورسیږي په سولې پروسې په چوکاټ باندې، او یا حد اکثر د راتلونکي میلادي کال د می پورې چې د امریکایي عسکرو د وتلو نهایي نیټه تعین شوې ده دغه پروسه تکمیل شي. ولې دغه فشارونه کولی شي منفي تاثیر ولري په بین الافغاني مذاکراتو باندې، ځکه دا خو د 40 کلن جنګ د ختمولو مذاکرات دي، دا خو یوازې د 10 کلونو سیرو د اختلافاتو مسایل نه دي.
په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې کې ولسمشر ترامپ هم هڅه کوي چې د افغانستان د پخلاینې موضوع یو مطرح موضوع وي، نو ځکه یو څه دوی تلوار کوي که بیړه کیږي څه ستونزې برابر سیره کړي.
بیړه خو متاسفانه واضح خبره ده چې منفي تاثیر به ولیدي، ځکه چې کار توافق کېږي هغه به په عجله کېږي، په منډه به کېږي، پرته د دې به کېږي چې په حساسو مهمو مسایلو باندې خاصتاً چې د افغانستان په خارجي اړیکو پورې هم ارتباط نیسي، د منطقې سره، پاکستان سره، ایران سره، مثلا منطقې لویو قدرتونو سره، روسیه، چین، سعودي عربستان او نور هیوادونه، په دې کې کېدای شي عجله وشي او دا کولی شي چې د هغه توافق چې رامنځته کېږي هغه شکنن کړي.
بلې، حکومت خو اوس په خپلو بحثونو کې په افغانستان کې پر اوږد محالی اوربند چنګار کوي، خو طالبان بیا وایي چې دوی تر ډیره د جګړې پر عواملو بحث ته لیوالتیا لري. ورسره په افغانستان کې د طالبانو جګړې هم زیاتې سوي دي چې حکومت هم ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. یو ډول نندریز وضعیت نه دی، هلته د جګړې پر عواملو بحث ته لیوالتیا بیرته بیا د دوی لخوا جګړې ته لمن وهل.
یو اندازه خو دغه خبره ضد نقیض ده، ځکه چې د جګړې په ریشهي عواملو باندې بحث خو د اوربند په جریان کې هم کېدلی شي، او د اوربند خو په دې معنی نه ده چې مثلا یا به دولت خلیصله کېږي او یا به طالبان خلیصله کېږي. هر طرف به په خپل ځای کې وي، د جنګ په ځای به خبرو ته فرصت برابروي. نو زه فکر کوم که طالبان خپل دغه دریځ باندې ټینګار وکړي او انعطاف ونښي، کېدای شي نه یوازې د ولس له فشار لاندې راشي، بلکې د منطقې او دنیا فشار لاندې به هم راشي.
ډېره مننه. د آسیا زړه ټولنې د څیړنیز بنسټ مرستیال بنسټګر جانان موسازی و چې په قطر کې د روانو خبرو د جزئیاتو په اړه د هیلو او نهیلیو په اړه راسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیا والی وای د دې ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په وجنه کې وسله‌وال طالبان لاس لري او په دې ډول حمله غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي. بلخو د پکتیکا د امنیت آمر نن په یو چاودنه کې ووژل سو. احسان آرین جزئیات وړاندې کوي.
د شنبه په سهار شاوخوا 15 بجې د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند په بیلن منزلو سیمه کې د ولایت د ولایتي شورا مرستیال ایوب غروال په هنتون ته د تلو پر مهال وژل شو. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ایوب غروال وژنه دوی سخت اندېښمن کړي دي. د وی غروال د امونیا قومندانۍ په کابو نیم کیلومتر کې په نسبتا خوندې سیمه کې وژل شوی. د منګل په خبره له تیرو څو اونیو راهیسې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې د ناامنۍ پیښې زیات شوې، خو ځایي مسؤلین یې په کابو کولو کې پاتې راغلي.
مرکز ګردیز بلې منزل صاحب د امنیتی کسانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. مونږ په ولایتي اداره او په مرکزي اداره باندې غږ کوو، همدارس پولیس مشر باندې غږ کوو، د دغه پیښې جدي پلاټونه غواړو، عاملین باید ونیول شي.
د ولایتي شورا مرستیال ایوب غروال پوځي زده کړې کړې وي او اوسمهال په ګردیز کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د وروستي کال محصل وو. نوموړی له تیرو دوو کلونو راهیسې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسله وال طالبان لاس لري او په دې کار سره غوړي چې د سولې پروسه ګډوډ کړي.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغه سي ملکی او غیر دولتی کسان په نخه کوي. حکومت د سولې غوښتونکی دی، سولې غواړي او سولې ته ژمن دی. برعکس د طالبانو له کړنو داسې ښکاري چې هغوی سولې سبوتاش کوي.
د فیدیب خبره تر دې دمه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال د وژنې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په ورته مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبره شوې اعلامیه کې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال وژنه غندلې او له وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې اوربند ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د امریکا د سفارت تر خبرداری وروسته د کورنیو چارو وزارت د خلکو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د امریکا سفارت د مدني ټولنې د بشر حقونو فعالانو او د پوهنې کارکوونکو خوندیتوب ته د ورپیش ګواښ خبرداری ورکړی و. تفصیل له خان محمد سین.
په افغانستان کې د امریکا د سفارت دغه اعلامیه چې احتمال لري ځینې ترهګرې ډلې د افغانستان د بیلابیلو ملکي ادارو کارکوونکي په نخښه کړي یو لړ اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال آزادی راډیو ته وویل په جګړه کې ښکېله هر ډله مکلفه ده چې د نښتو پر مهال د جګړې نړیوال قوانین مراعت کړي.
دغه ګواښونه چې د امریکا د سفارت نه پرون خپره شول دا یقینا موږ ته و هغه ملکیانو ته چې هغوی په هېڅ خوا کې تړاو نه لري د اندېښنې وړ ده او د بشرپالنې د نړیوال قوانینو د اسلامي قوانینو او د جنګ د اصولو پر وړاندې باندې یو بربند خلاف ورزي ده.
د امریکا د سفارت په اعلامیه کې چې پرون د دوی په ویبپاڼه کې خپره شوې راغلي چې ترهګرو ډلو ګواښ کړی چې په کابل کې به د مدني ټولنې فعالان د پوهنې کارکوونکي ښوونکي ښځې او نور په نخښه کړي. د مدني ټولنې فعالان سره له دې چې پر دغه ګواښ اندېښنې ښیي وایي مدني بنسټونه سیاسي نه دي بلکې د ټولنې د ښېګڼو لپاره هڅې کوي او که هره ډله یې ګواښي بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. مدني فعال عنایت الله ناصر وایي
داسې اوس د سولې پروسه جریان لري، ځینې اړخونه د دې په تلاش کې دي چې خپل سیاسي امتیازات ترلاسه کړي.
د امریکا سفارت په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې دا ګواښ د کومې ډلې لخوا شوی دی. په اعلامیه کې په کابل کې د امریکا له پوځیانو او ملکي کارکوونکو غوښتل شوي چې په نږدې راتلونکو څو ورځو کې له احتیاطه کار واخلي. په یاده اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د افغانستان پوهنې وزارت اړوند کارکوونکي هم د ترهګرو په ګواښ کې شامل دي. دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت آزادی راډیو ته وویل
د معارف په کارکوونکو باندې برید کول د جنګي قوانینو او بشري قوانینو برخلاف عمل دی. د جنګي ډلو نه زموږ توقع او غوښتنه همدا ده چې د جنګ په حالت کې د غیر نظامیانو مصونیت او امنیت ته جدي توجه وکړي.
د ولسی جرګې غړی او د ښځو د حقونو فعال سایره شریف بیا له آزادی راډیو سره په خبرو کې وایي ځینې ورانکار ډلې نه غواړي چې د افغانستان د سولې روان بهیر په بری سره پای ته ورسیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د خلکو امنیت وګواښي. د دغه وزارت ویان طارق اریان آزادی راډیو ته وویل
تورستي ډلې چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مبارزه کوي زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټول توان سره هغوی پر وړاندې درېږي او د خپل خلکو نه دفاع کوي.
د یادونه ده چې په کابل کې د امریکا سفارت لخوا د ګواښونو د دې اعلامیې په سبا یعنې د شنبې په ورځ په سهار د پکتیا ولایت د ولایتي شورا مرستیال ایوب غروال په یوه وسلوال برید کې ووژل شو. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
بل امنیتي مسأله دا ده چې د غزنی اوسیدونکو له دولت غواړي چې په ښار کې د هدفي وژنو د دوام مخه ونیسي. دوی شکایت لري چې په دې ورستوي کې په دې ولایت کې دغه وژنې زیاتې سوي دي. حبیب رحمان تاثیر ورباندې راپور لري.
ټولنیز پال ظهور الدین د تیرې یک شنبې په ورځ وسلوالو په غزنی ښار کې ویشتلی او ټپي کړی و چې د پنج شنبې په ورځ یې په روغتون کې سا ورکړه. په همدې ورځ وسلوالو د غزنی مرکز په مغولان سیمه کې درې تنه پولیس هم په یوه برید کې ووژل. په غزنی کې له تیرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت ناوخته هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا تیزي سوي دي. دا غزنی اوسیدونکي له دولت غواړي چې د دغه وژنو مخه ونیسي. قومي مشر حجي عبدالباري وایي محلي اداره باید د دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي.
مدني فعالان، علما، قومي مخور هر ورځ وژل کیږي، څوک پښتنه نه کوي، قاتلین نه نیول کیږي. موږ غواړو چې نور د موږ دغه غږ رئیس جمهور په مرکزي حکومت باندې د ځکه د غزنی له ادارې نه موږ مایوسه یو
هیڅ توان نه لري د غزنی ادارې سي د خلکو امنیت ونیس. ایا دا انصاف ته دا امنیت ته موږ دته امنیت وایلی سو نو وایلی؟
خو په غزنی کې د امنیتي چارو پوهان وایي که دولت ته دغه ډول پیښو مخنیوی ونه کړي پر دولت په ټوله کې په محلي اداره به د خلکو بې باوري زیاته سي. د چارو پوه قدرت الله وایي
بالاخره به د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن ډیر سي، په دې نتیجه کې به حکومت شاید په غزنی کې سقوط وکړي او د خلکو بې باوري به لا پسې ډیره سي. حکومت څخه بیا هم دا هیله کوو چې دا هیله مو څو بار بار کړې ده، اما نتیجه یې نه ده ورکړي چې په غزنی کې دغسې پیښو مخنیوی وکړي.
د غزنی چارواکي هم مني چې په دغه ځای کې خلک ترور کېږي، خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پیښې نه تکرارېږي. د غزنی د والي او په دغه ولایت کې د نظامي شورا ویندوی واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د دغه خلکو مخنیوی وکړي.
پر دې باندې دوه وارې نظامي شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسلوال مخالفین چې هدفي وژنې کوي ټارګټ کوي هغوی له منځه وړل شوي دي، ولې په دې وروستیو کې بیا هم بری لاس اچولی ده. موږ افغان امنیتي ځواکونه په دې اړوند باندې کوښښ کوي چې څنګه د دغو خلکو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تیرو څلورو میاشتو د موټر سایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ځینو عالمانو په تذکرو کې د مور د نوم د لیکلو ملاتړ وکړ. تر دې مخکې یو پخوانی طالب په تذکرو کې د مور د نوم لیکل بیننګي بللې وه. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې
د ځینو دینی عالمانو له مخالفت سره سره یو شمیر دینی عالمانو ازادي راډیو سره مرکو کې په تذکرو کې د مور نوم لیکلو هرکلی کړی. دوی د ولسمشر له لوري په تذکرو کې د مور نوم لیکل ښځو او په ځانګړي ډول میندو ته د درناوي نښي بولي. د دې کار ملاتړی دینی عالم وحیدالله مومند وایي خوښ دی چې خپلې تذکرې کې د مور نوم لیکي.
نه میاشتې په خپل غېږه کې ساتلی یم، پر ما یې شفقت کړی دی. دوه کاله او څو میاشتې راته د خپل وجود نه د خپل خوړو نه تغذیه کړی، ما ته یې شودې را کړي دي. زه په ویاړ افتخار حرمت او عزت سره د دې شرف لرم چې زه د خپلې مور نوم د ځان سره ولرم او ما ته څوک وایي چې ته د امنې زوی.
ښاغلی مومند وایي میندې حق لري چې په خپل هویت وپیژندل شي. کابل ښار کې د یو جماعت خطیب شمس الرحمن فروتن هم یو له هغو دینی عالمانو دی چې وایي په تذکرو کې د مور نوم لیکل شرعي ممانعت نه لري، خو د ده په خبره لیکل یې جدي اړتیا نه ده.
خاص ممانعت نه لري اما ډیر ضروري هم نه دی، ځکه اصلا تذکره د شناخت او د معرفت لپاره.
مخکې له دې یو شمېر دینی علماو له دې ډلې د طالبانو د ډلې پخواني غړي او د افغانستان د ژغورنې د لارې شورا مشر سید اکبر هغه د تابعیت تذکرو کې د مور نوم لیکل له بېناموسۍ سره تشبیه کړی و. خو مولوی فروتن وایي ډېر شمېر علماو مجتهدینو او صحاباو د خپلو لورانو او مېرمنو نومونه اخیستي. په دې کار کې هیڅ شرعي ستونزه نشته. تیره اونۍ د پنج شنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر د نفوسو د احوالو د ثبت په قانون کې ځینې موارد د تعدیل په مخه د یو فرمان پر بنسټ توشیح کړل، خو د ملي شورا یو شمېر غړي او حقوق پوهان وایي د داسې طرحو تصویب د شورا صلاحیت دی او د دوی د کار او غونډو پر مهال د تقنینی فرمان صادرول غیر قانوني کړنه ده.
ازادي راډیو اوري په ورځګان کې چهار وخت ورڅخه د جګړو راپورونه ورکول کیږي. دا ور د سولې د پارک د جوړېدو راپور لرو. د شپېتو میلیونو افغانیو په لګښت په دغه پارک د یو کال په موده کې په مرکز ترینکوټ کې جوړیږي. شریف الله شرافت راپور لري.
د ځوانانو لپاره د سولې په نوم دغه پارک د ترینکوټ ښار جنوب لوري ته د ارزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې تر څنګ جوړیږي. چنونې د بنسټ ډبره د کپسونو څخه د سپینو کوترو په ازادولو کښېښودل سوه. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار د یاد پارک د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې دغه پارک د شپېته میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړیږي.
مجموعي بودیجه شپېته میلیونه افغانۍ تقریبا ده. یادې پروژې به تر څوارلسم کال تر اخره پورې یاد پروژه په مکمل ډول به کارونه تکمیل سي. یادې فیصې خپل د رئیس صاحب جمهور د خوا څخه وزارت مالیه ته هدایت کړی دی. غیر مشروط بودیجه
د ارزګان والی محمد عمر شیرزاد وویل چې دغه پارک ته ځکه د سولې نوم ورکړي چې افغانستان اوس په حساس وخت کې دي او ډیر افغانان هیله لري چې افغانستان ته به سوله راسي. د ترینکوټ خلک او ځوانان هم د یادی پروژې په پلي کولو سره خوش ښکاري. د دغه ولایت دوه مخکښو مدني فعالینو سیمه الله ممنون او نصیب الله سعادت ازادي راډیو ته داسې وویل:
خدای پاک دې دغه پروژې د سولې په پار کې چې نن د یادی پلي کېږي د سولې په اعلامه کې خدای دې نور پر اوزګان کې ولایت کې سوله راولي، بالخصوص په ټول افغانستان کې.
خو د دې دغه پیغام چې د سولې تر عنوان لاندې دی یا د سولې باغ دی او ټول افغانان سولې ته تږي دي او بهترین پیغام مقابل لوري ته.
په اوزګان ولایت کې اوس مهال یوازې یو تفریحي پارک شتون لري چې هغه هم ډیر کوچنی دی او سهولتونه پکې کم دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روغتیا وزارت وی پلازمینه کابل ولایتونه کې د کووینونو سرختونونو مسؤلیت غیر دولتي مؤسسو ته وسپارل سو. دا چولی د جبی نادر راپور به وورو.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د غیر دولتي بنسټونو په مدیریت د کووید 19 ناروغي درملنې او تشخیص خې پایلې درلودو لامل یې د کووید 19 د ټولو روغتونونو مدیریت دی همدې بنسټونو ته وسپارل شي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني د شنبه په ورځ هرات کې خبريالانو ته وویل چې وزارت به د دوی له کارونو سره نه کوي.
د قسمت ځکه مو مسؤلیت
د اړمنګ غیر دولتي مؤسسو ته د مسؤلیت سپارل دا هوکړه د افغانستان د دولت نړۍ وال بانک او مرستندوی بنسټونو په توافق تر سره شي. غیر دولتي مؤسسو لکړنو څخه سار د روغتیا د وزارت په غاړه
نزاعت میکنیم.
خغلی عثماني ویل د دې روغتونونو لګښت د افغانستان حکومت له بودیجې او نړیوالو مرستو لاري ورکول کیږي. د امیر روغتیا وزارت مرستيال ویان نور الله ترکی د دې پریکړې د وضاحت په مخه ازادي رادیو ته ویل په ولایتونو کې د غیر دولتي سازمانونو د کار خې پایلې د دې لامل شوی چې دا کار په پلازمینه کابل کې هم وشي. د بلخ او ننګرهار اوسیدونکو سمیع الله او حبیب په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
خوشبختانه چې کله مونږ دغه سنټر ته راغلیو د ډاکټر صاحبانو د ټول پرسونل حتی کاریګر مونږ سره ډېر خرابې کوي، ډېر ښه خدمات ترسره کوي.
دوی شفاخانې په بلخ کې وجود لري چې کار یې ډېر ښه دی، خلک ترې راضي دي. په دې خاطر چې دې مسؤلیت د دولت نه اخیستل شوی، شخصي موسسو ته ورکړل شوی ده.
خو دلیل څه دی چې خلک د دولتي سازمانونو په پرتله له غیر دولتي سازمانونو خوښ دي؟ د کف غیر دولتي موسسې مسؤول اشرف الهام چې کابل کې د افغان جاپان روغتون مدیریت مسؤلیت لري ازادي راډیو ته وویل:
مؤسسات خپل اوتورایز دي، یعنی خپل اوتونوم دي، خپل کوای شي په سادهګي کوم تجهیزات چې نیاز دي فزن په شفاخانو هغه منیج وکړي او هیڅ مشکل را پیدا نه شي.
له دې وړاندې د کووید 19 روغتونونو مسؤلیت د افغانستان روغتیا وزارت په غاړه وو چې د دې روغتونونو فعالیت له نیوکو سره مخ وو. د کرونا وایروس ازمایښت کې ځنډ، د ازمایښت د تجهیزاتو کموالی، د اکسیجن کمبود او د کووید 19 د روغتونونو کارکوونکو د حقوقو په ورکړه کې ځنډ د دولتي مدیریت عمده ستونزې وې.
د دې وینادر راپور مورید په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 28 دقیقې سوې د خبری مجلې ورستۍ خبری مطلب راخلو. امریکا د سوریې شمال ختیځ ته ځینې جنگي نقلیه وسایط او پوځیان لیږي. امریکا دا پریکړه وروسته تر دې کړې چې په سیمه کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ کړکیې چې زیات سوې ده. تفصیل له اسمت سروانه.
وروسته له دې چې له روسي پوځیانو سره یو شمېر نښتو په سوریې کې کړکېچ زیات کړ، د امریکا متحده ایالاتونه دې هېواد ته نور ځواکونه لېږي. امریکایي چارواکي وایي شپږ جنګي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریې شمال ختیځ ته استوي. د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ نښتې چې دواړه د سوریې په یوه برخه کې ګزمې کوي 6 کال زیاتې شوې دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بل اربن وویل دا اقدام به په سوریه کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. د امریکا د مرکزی قماندانۍ ویندوی وویل متحده ایالاتونه په سوریه کې له بل هیڅ هیواد سره د شخړې په لټه کې نه دي، خو که اړتیا وه د ائتلافي ځواکونو دفاع به وکوي. د روسیې نوم وانه خیست، خو له دې جلا د امریکا د یوه چارواکي په بیان کې چې لومړی ان بی سی نیوز خبر کړ، روسیې ته تر دې ښکاره ګوته نیول شوې وه. امریکایي چارواکي چې نوم یې نو یاد شوی دا اقدامات او د ځواکونو استول روسیې ته زغرده اشاره وبلله چې د کړکېچ نه کولو په پروسه پابند پاتې شي. همداراز روسیې او نورو خواو ته دا پیغام لري چې د سوریې په شمال ختیځ کې له غیر مسلکي نامسؤولو او پارونکو اقداماتو ځان وساتي. ان بی سی نیوز د چارواکو په قول وویل چې دا پوځیان او وسایط به هغې امنیتي سیمې ته د روسي ځواکونو د داخلېدو مخه ونیسي چې د امریکا ائتلافي او کورد ځواکونه هلته عملیات کوي. په ورستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریه کې په ځلونو د ختی شوې دي، خو په ورستیو اونیو کې د سوریه په شمال ختیځ کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي.